دا مشال رادیو دا مهال په خبر کې دا مازیګر درې بجې دی په خبرونه کې زګل ایاز او عبدالحی کاکر درته خبرې وایي. پروانه غړي کې د قبایلی سمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم درخورو. د خبرونې په دویمې نمایي کې رونیز مزاحیه خبرونه پام کوه هم تاسو لپاره لرو. خو لومړی وار ورکو عبدالحی کاکر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی د پاکستان د سینټ یو کمیټي ویلي د ورک کړسو کسانو په موضوع د جاسوسي ادارې له چارواکو سره څخه پوښتنه کوي. د افغانستان د بهرنی چار وزیر پروژه شرح کړي چې د ترګرو ډلو پر ضد له فرقه پرته مبارزه کې همکاري وکړي. د ازبکستان ولسمشر هغه هیواد ته د بهرنیو آثارو د لژلو او استلو قوانین نرم کړي دي. او سم د خبرونو تفصيل. د پاکستان د سینټ یو کمیټي ویلي د ورک کړلسو کسانو پر موضوع د استخباراتي ادارو له چارواکو څخه پوښتنه کوي. تیر مازیګر د نسرین جلیل په مشرۍ د سینټ بشري حقوقو د کمیټي ونډه وسوه چې پکې پریکړه وسوه چې لومړی به هغه کسان تر تړلو دروازو شاته ورغواړي چې تر روکېدو وروسته خوشي شوي او له هغوی څخه به معلوموي چې چا تښتولي یا ورک کړي ول. دوی وویل تر دې وروسته به د ISI فوجي استخباراتي ادارې MI او ملکي استخباراتي ادارې IB چارواکي ورغواړي او ځخه به پوښتنه کوي. د بلوچستان د کورنۍ چارو اډیشنل سیکرټري حمید الناصر د کمیټې غونډې ته ویل ورته نه د معلومات چې خلک چا بے درکه کړي او خوشي سوي کسانو هم ورته څه معلومات نه دي ورکړي. د ویل په ورکو 3 او 4 کسانو کې 104 کسان کورونو ته ستانه شوي او 20 کسانو مړي موندل شوي دي. ښاغلي حمید ناصر زیاته کړه چې په دوی کې 106 لا هم بے درکه دي. د پاکستان سینټ کمیټي د خزانه وزارت ته حکم کړی چې په فاټا کې د خالی 9000 نوکریو باندې خلک ولګوي. دا حکم پرون مازیګر په اسلام آباد کې د سینټ خزانه کمیټي په غونډه کې ورکړی چې پکې سینیټر هدایت الله هم ګډون وکړ. نو موډی نن مشال لیډو ته وویل
فاټا کې 9000 پوسټونه په مختلف ادارو کې او بیا خاص کر په ایجوکیشن کې او هیلت کې دا خالی پراته دي او هسپتالونه او سکولونه جوړ دي چې دا غنه کنټرات جوړیږي. مستر صاحب نه موږ جواب وغوښتو. مستر صاحب نه سینټ مطمئن کړی شو نه زموږ مطمئن شو نه چیرمن سینټ مطمئن شو نو هغه یې د فاینانس کمیټې ته دا ریفر کړو او په هغه باندې دا میټینګ پرون روانو.
په فاټا کې د 9000 خالی نوکریو د مسله تر دې لمخه د سفران وزارت او سینټ په غونډو کې هم راپور تکړل شوی ده. د پاکستان احتسابي ادارې وايي له دوی سره په خیبر پښتونخوا کې د بډو او رشوتونو په اړه 140,000 شکایتونه درج شوي دي. د نیب د خیبر پښتونخوا څنګ مرستیال مشر میا محمد وقار نن په پېښور کې د کرپشن اداري فساد پر ضد نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې پر مهال مشالې ډوټول چې دوی تر اوسه زر کسان د غلاو په تور نیولې دي.
40,000 کمپلینٹ راغلی دی. تقریبا 1585 خوښه انکوائریز کړی دي او 200 انویسټیګیشنز دي او 500 کورټ کیسز دي او اوس پورې مونږه 1000 گرفتاریانی کړی دي. په دې گرفتاریانو کې سابق چیف منسٹر ساری ایڈوایزرز هم شامل دي پایګه غټ سیکرټرز هم.
د کرپشن پر ضد نړیواله ورځ به سبا لمنځل کیږي. خونن په پېښور کې د جوړې شوې غونډې مشر میلمه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټکو. تیر کال د پاکستان هوایي شرکت د پی‌ای‌ای د الوتکې پریوتو په پیښه کې د وژل شوو د کورنۍ غړو غوښتنه کړې چې حکومت یې د پلټنو رپورټ خپور کړي. دوی تیر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړي. د پاکستان هوایي شرکت تیر کال د دسمبر پر 10 د الوتکې تور پریوتو وروسته وویل پیښه د انجن د خرابوالي له کبله سوې. د الوتکه له چتراله اسلام آباد ته په پرواز وه چې له حویلیان سره نږدې پر پریوته چې پکې د عملي او نومیالي سندرغاړي جونې شمشید په ګډون 8 کسان وژل شوي وو. پی‌ای‌ای د وژل شوو د کورنۍ د غړو د تازه څرګندونو په اړه لاڅنه دی ویلي. د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژي تنقید کړی دی. نوموړي تیر مازیګر په ویانا کې له خپل امریکایي سیال رکس ټلرسن سره تر لیدو وروسته خبر اعلان ته ویل د دې ستراتیژي بنسټ د زور پر کارولو ولاړ دی. البته لاروف هیله وښوده چې د افغانستان په اړه به روس او امریکا خپلو رابطو ته دوام ورکوي. بلخوا بیا د افغانستان بهرنیو چارو وزیر پوروش راغ کړی چې د ترهګرو ډلو پر ضد له توپیره پرته مبارزې کې همکاري وکړي او ټینګار یې کړی چې له وسوالو طالبان سره د افغانانو په مشرۍ د مذاکرو ملاتړ ته اړتیا ده. سلاودین ربانی او د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف همداراز په افغانستان کې له وسوالو طالبان سره د سولې پر مذاکرو د ترهګرۍ ضد مبارزه او د سیمه ییز همکاري پر پراختیا خبرې وکړي. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ټینګار وکړ چې د خبرو او په غیر فوجي ډول د سولې د هڅو ملاتړ کوي او د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د کابل او ماسکو همکاري مهمه ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼه چې نن خبره سوې وایي چې ښاغلي رباني د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره آسټریا ته تللی او د غونډې په څنډه کې د روس د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدلی دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میر زیاف هغه هیواد ته د بهرنیو اثارو د لیږولو او ایستلو قوانین نرم کړي دي. د میرزایف د نوي فرمان پر اساس د راتلونکي کال د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به هغه کسان چې له ازبکستان بهر یا هغه هیواد ته سفر کوي تقریبا 15,000 امریکایي ډالر د حکومت له اجازې بغیر لیږلای سي. په ازبکستان کې دا وخت د بهرنیو آثار پر وړلو او راړلو بندیز دی. د میرزایف فرمان نن د ازبکستان د ولسمشر دفتر پر ویبپاڼه خپور شوی او په کې لیکل شوی چې د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به هغه کسان چې ازبکستان ته سفر کوي یا له هغه هیواد ته بهر وځي د 2000 امریکایي ډالرو په ارزښت بهرني آثار د ګمرکو مارمنونو له خبرولو پرته لیږلای سي. اروپایي کمیشن وایي د برتانیا له ټولنې د وتلو په خبرو اترو کې کافي پرمختګ شوی او اوس مذاکرات نوي پړاو ته داخليږي. کمیشن د اعلان د کمیشن د مشر ژان کلاود یوکر او د برتانیې وزیر اعظم تریزا می ترمنس په برسلز کې د سو خبرو اترو وروسته وکړ. شاغلی یوکر تر مذاکرات وروسته خبریالان ته وویل چې باور لري دوی له اړتیا سره سم مهم پرمختګ کړی او دوی به اروپایي ټولنې ته مشوره ورکوي چې په خبرو اترو کې مهمې لاسته راوړنې سوې ده. خو ده زیاته کړه چې لا هم ډیر کار پاته دی. خبرونه پای ته رسیدل او سم سراج زهیر د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.20 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.30 روپۍ او په 1.30 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال 35.40 روپۍ او 35.60 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.10 روپۍ او په 9.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کویټ کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم وو. بنو کې 22 او شپږ او کویټ کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه به د مشال اړینو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول او د موسم حال او کرنسی به درته له اسلام آباد د مشال اړیو خبریال سراج زهیر وړاندې کړل. درنو اوریدونکو، کچرا سره د روانې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونې تفصیل به واوري. د پاکستان د سینټ یوې کمیټې پریکړه کړې چې د ورکو کسانو پر موضوع له استخباراتي چارواکو څخه پوښتنه وکړي. جمعیت علما اسلام سیند د پاکستان د حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دي په خیبر پختونخوا ورګډې کړي. د سینټ یوې قائمه کمیټې د خزانه وزارت امر وکړ چې په قبایلي سیمو کې د صحت او تعلیم په څانګو کې په خالي توګه ځوانان وګماري.
په پاټا کې ونیم زره پوسټونه په مختلف ادارو کې او بیا خاص کر په ایجوکیشن کې او هیلث کې دا خالی پراته دي او هسپتالونه او سکولونه جوړ دي.
د شمالي وزیرستان میرالی کې په بمی چاودنه کې وژل شو کسان د کورنۍ غړو له حکومت د مالی مرستو غوښتنه کړې.
دا کسونه چې د کیما شهیدون سلطنت مقابل دي دې ته د هغه پیکج ورکړل شي چې کیم پیکج چې کیم د کار شهدا کې پکې ته ملایوي دي. کنه
اونیزا مزایخ پرونه پام کوا د روانه غړي په دوه ملمای کې اوریدل شي
او کاغه د کبالی کوټ یا بوت خانان وایلی نو ایسهبه دا د انګلند نوراره در تر علی ګلی دی او کده سکاتلند خوري
شننه او تفسیرون د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. قدرمن ودن کو تاسو د مشال اړې د مازیګر درې بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د پاکستان د سېنات یو وی کمیټه پریکړه کړې چې د ورکو کسانو پر موضوع له استخباراتي چارواکو څخه پوښتنه وکړي. په دې لړ کې تیر ورځ د سېنات غونډه شوې چې ورته د بلوچستان د کورونو چارو اډیشنل سیکرټر هم ورغلی وو. نور تفصیل د محمد عمران پر رپورت کې.
د زیارت په مازیګر د سېنېټر نسرین جلیل په مشرۍ د کمیټې غونډه شوې چې پکې پریکړه وشوه لومړی به هغه کسان وربولي چې د ورکېدو وروستو خوشي شوي او له هغوی به معلوموي چې چا تختولي او ورک کړي وو. دوی ویل تر دې وروستو به د استخباراتي ادارو او اف سي چارواکي راغواړي او ورڅخه به په دې اړه پوښتنې کوي. د دې غونډې په اړه د سېنېټ د بشري حقوقو د کمیټې یو غړي مفتي عبدالستار د جمعې په ورځ مشال رېډیو ته وویل چې ټول غړي پر دې سلا شوي چې اوس د استخباراتي ادارو او اف سي چارواکي راغواړي ځکه چې د حکومت لخوا کوم خاص ګامونه په نظر نه راځي.
سب ساتھیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا.
ٹول دا گختن وکڑ چی لدوی حص نہ کی گی زکہ چی منگ بلوچستان تتللی ہو التا ہم اجلا سنو وشو کچھ کم خلق لدر ککڑل شوی دا غوی پا اڑا حص معلومات ندی راکڑل شوی نو زکہ وست زینی ملگرو دا گختن وکڑ چی دا استخباراتی اداری ای بی چارواکی او دا ایف سی مشر یا ای جی رو غواڑی چی دا غبی درہ کا کسانو پا اڑا ترے پختنی وشی زکہ چی دی حکومت نے حص نہ کی گی.
دغه کمیټې غونډې ته د بلوچستان د کورنیو چارو یو چارواکي حمید الناصر وویل دوی ته نه د معلومات چې خلک چا بې درکه کړي او خوشي شوي کسانو هم ورته هیڅ معلومات نه دي ورکړي. د ویل دا وخت په بلوچستان کې یو سل او شپږ دېرش کسان بې درکه دي چې پکې یو سل شل په بېلابېلو جرمونو کې ککړتیا لري. د نوموړي په وینا چې تر دې دمه د اووه ویشت کسانو مړی موندل شوي او یو سل څلور کسان بیرته کورونو ته ستانه شوي دي. د غونډې ته حمید الناصر وویل چې کوم کسان بیرته راغلي هغوی دې ته تیار نه دي چې د خپلې بې درکې په اړه معلومات له پولیسو سره شریک کی. په غونډه کې د کمیټې یو غړي فرت الله بابر دا غوښتنه هم وکړه چې د بېدرګه کسانو لپاره جوړ کمیشن دې ختم کړي شي او یو نوی کمیشن دې جوړ کړي شي. د ذکر ده چې د بېدرګه کسانو لپاره جوړ کمیشن د راپور تر مخه په کال 2014 کې 328 کسان بېدرګه شوي کوم چې په تیرو شپږو کالو کې تر ټولو زیات شمېره ده.
له اسلام آباد زو پېښور ته درنو اردوونکو د جمعیت علما اسلام اسین د پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړي او هلته دې د پرمختیایي چارو لپاره پیسې هم ورته اعلان کړي. د ګوند تیر مازدیګر د پېښور په برداباغ کې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه جرګه وکړه چې ورته د تحریک انصاف جماعت اسلامي عوامي نشتل ګوند قامي وطن ګوند او یو شمېر قبایلي مشرانو او پارلماني استازي ورغلي ول. د جرګې نور تفصیل د خالد خان پر رپورٹ کې.
دا جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې لخوا رابلل شوی دغه قبایلی جرګې کې د حکومت نه غوښتنه شوه چې نه صرف قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي بلکې د قبایلی اولس د بیا ودانۍ او پرمختګ لپاره خصوصي پیکج هم اعلان کړي. دا زیارت پرځ د پېښور په پردباغ کې د دغه جرګې مشري د جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الحق کوله چې د عوامي نشل پارټۍ میا اختیار حسین د جماعت اسلامي صوبای امیر مشتاق احمد خان دا پاکستان تحریک انصاف او خیبر پختونخوا وزیر شاه فرمان او دا قومي وطن پارټي د غړو سره سره قبایلی مشرانو پکې هم ګډون کړی وو. په دې مهال مولانا سمیع الحق وویل چې قبایلی سیمې او خلک د مودو راسي د آئینی قانوني بشري او سیاسي حقوقو نه محروم پاتې شوي دي او اوس وخت راغلی دی چې قبایلی سیمو لپاره آئینی اصلاحات عملي شي. دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر او د پاکستان تحریک انصاف صوبائی مشر شاه فرمان اول صوبائی حکومت غواړي چې د راتلونکو ټاکنو نه مخکې فاټا په صوبه کې زم شي او صوبائی اسمبلی کې قبایلو ته پوره پوره نمائندگی ورکړي شي. دغه شان د جماعت اسلامي امیر د خپل ګوند له اړخه د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو مکمل ملاتړ وکړو او وی ویل چې د دوی ګوند به په 10 دسمبر د پېښور نه د اسلام آباد پلور لانگ مارچ کوي. دا عوامي نشل پارټي مرکزی جنرل سیکرټری میا اختیار حسین د غونډې رستو مشال ریډیو ته وویل
دا خبره کوم د شوا او څوکم پدې کې رکاوټ ده نو کوم به موږ معاف کړي خو دا موقع کده ګوتو لاړنو کې ممکن ده چې بیا دا کارونه شي. نو عوامي نشل پارټي غواړي چې هر څوک د فاټا د مرچ کېدو د پاره پروګرام کوي مونږی سپورټ کوو.
دا خیبر جنسینا د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی دا ممند جنسینا پخوانی سینیټر عبدالرحمن دا خیبر جنسی اورګزو کورمی باجوړ او وزیرستان ایجنسونه قبایلی مشرانو هم جرګې ته وینا وکړه او دغه یو غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې د بلوچستان ځوانان د هیواد پرمختګ ضامن دي او په راتلونکي کې د هیواد په ترقۍ کې یو بنیادي رول هم لوبولی شي. د فوج د مشر د سرګندونو په اړه نور تفصیل د رفت انجم په رپورت کې.
د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلی چې بلوچستان پر راتلونکي کې د ملک د ترقۍ کوششونو بنیادی برخه به وي. د پاکستان پوز امر کو سانګې آی ایس پی آر تر مخه د زیارت پر ورځ کوئټه کې د بلوچستان ترقۍ کې د ځوانانو کردار په اړه یوې غونډې ته د وینا پر وخت د پوز مشر ویلی چې پاکستان ډېر وسایل لري، ضرورت صرف انساني وسایل په سمه توګه استعمالول دي. قمر جاوید باجوا زیاته کړه چې ځوان کول زموږ بهتره وسایل دي. د بلوچستان ځوانان هم د ملک د نورو برخو د ځوانانو په شان صلاحیت لري. که دوی ته خود روزګار موکي ورکړی شي نو دوی د ملک په ترقۍ کې خپل کردار لوبولی شي. د پوز مشر ویلي چې دا وخت په پاکستان پوز کې 2000 نه زیات د بلوچستان ځوانان خپل فرض ترسره کوي او 25000 نه زیات زده کوونکي د آرمی انتظام تر لاندې تعلیمي ادارو کې زده کړې ترلاسه کوي. د دې بیان په اړه په بلوچستان کې ځوانانو د حقونو او راتلونکي لارښودنې لپاره کار کوونکي ضیا خان مشال لړیو ته وویل چې بلوچستان لا هم تر دې دمه د ځوانانو پالیسي نه لري چلوجی ځوانان د خپل حقوقونو نه محروم دي.
تا هغه اپورتونټیز نشته لکه د پاکستان پر نور صوبو کې چېستا کاغه د سپورتس پاواله شي، کاغه د تعلیم پاواله شي، کاغه د کونسلینګ پاواله شي، کاغه د جابز اور د سکلز پاواله شي. اور لبد امرغه د بلوچستان یوت پالیسی تر وسه پوری نه د جوړ سوی، مطلب دا یو ډیر د افسوس خبره ده چې ریټن ډاکومنټ نه لري. لیکن څو پرون شکم د آرمی چیف کم بیانو هغه مشته یو بل امید را کوي موږ له لرو چې دوی به دا شای چې کوم دا خبرې سیو دي دا به زر تر زره د لیست اچي.
د بلوچستان یو بل مدني فعال او د ځوانانو په اړه کارکونکو نظر وړای چوي چې د بلوچستان ځوانانو ته د صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا پام نه کول کیږي چې لوجه دوی د محرومیانو ښکار دي او په غلطو لارو روان دي.
دا زموږ د صوبې لپاره یو علمي سره کم نه دی چې تر اوسه پورې زموږ یوت بجای په دې چې دا په یو پازیټیو یو کریټیو سوسایټي کې کښېني او خپل صلاحیتونه جوړ کړي، بلکې زموږ یوت دا وخت د کوټي ادیب ناله مشهور ناله ده په زرګونو په منشیات باندې زموږ یوت لګیا دي. دې خواته دي د انټرټینمنټ ځای نشته نو خو پریږده چې دوی به خپل صلاحیتونه دي هلته راپورته کوي او بیا بکښېني د دنیا سره به مقابله کړي. د یوت لپاره هغه مواقع نشته. نو په تړه باندې په ښار کې یو داسې د کلاس هوټل نشته چې یوت هلته کښېني لږ خپل ویوز شیر کړي.
د کارپوهانو په وینا صوبایي او وفاقي حکومتونو ته به زر تر زره د بلوچستان ولس او ځوانانو لپاره ضروري ګامونه پورته کول وي چې دوی د ملک موثره وګړي جوړ شي او د محرومیت د احساس نه بهر راوځي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کدمان اردوونکو، د پاکستان هوایي شرکت پی آئی د هغې الوتکې یو کال پوره شو چې تیر کال د دسمبر په 8 له چترال اسلام آباد ته په پرواز وه او په حویلیا سیمه کې پریوتې وه. په دې الوتکې کې د عملی په ګډون 78 کسان وژل شوي ول. تیره ورځ د پیښې د ښکار شوو د کورنیو غړو په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د پیښې د پلټنو رپورټ دې خپور کړي. نور تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
په دغه پیښه کې د وژل شوي مرستیال الوزونکي یا پایلټ احمد جنجو امور وویل چې دوی وو ورځې د زوی د مړي ترلاسه کولو لپاره یو ځای بل ځای ګرځېدل. بیا د پی آئی یو تن د هغه جنازې لرا نغلو. د دې مطلب دا شو چې دوی خپل نه ګڼي.
رپورټ دې سامنے دکھائے،
د دې پیښې رپورټ دې راکړي. کم چې تمه د سوی حق ته هغه د کورنۍ لرا راکړي. دوی زموږ هیڅ یوې خبرې اورېدو ته تیار نه، نه حکومت نه بل څوک چې زموږ پوښتنه وکړي. ځواکونه خپل شهیدان څومره ستایي مني، خو پی آئی هیڅ نه دي کړي.
پی آئی بالکل انہوں نے کچھ نہیں پوچھا.
د مرشوی یو بل تن عاطف د ترزوی جواد ویل چې عاطف اته کاله په سیول ایویشن د یاد ملکی هوایی چلن اداره کې کار کوو. خو چې کله هغه مړ شو نو د مور د میډیکل چې کومه خرچه هغوی ته ورکول کېدله هغه هم بند کړې شو. دی وایي د عاطف شهید د مور چې کوم میډیکل هغه هم بیرته واخیستل شو. تاسو له دې اندازو لګوي چې هغه د مور یو سهارا و، هغه د دغه کور غړی و. خو چې کومه اسانتیا د هغه مور ته ورکړل شوې هغه هم تی بیرته واخیستل شو. په دې خبري غونډه کې د مدني ټولنې فعال جبران ناصر ویل چې دوی د دې لپاره نه دي راغلي چې مالی مرستې دې د دې کورنیو سره وکړې شي، خو دا د دوی حق دی چې پوښتنه وکړي دا پیښه ولې رامنځته شوې او د دې ذمہ وار څوک دي. یوه موږ دا نه غواړو چې تاسو تنګ کړو یا په دې ښار کې بل داسې کوم د احتجاج منظر راولو، خو که ادارې خپل کار په سمه توګه کوي نو انصاف به هم کیږي. موږ خدا وایو چې کله پلټنیز راپور مخې ته راځي نو کرپشن به هم ونیول شي او نااهلي به هم ښکاره شي. پی آئی الوتکه تیر کال په 8 دسمبر د حویلیا سیمې سره پریوتې وه چې پکې د وتلي نات ویونکي جنید جمشید په شمول اته څلوېښت کسان وژل شوي وو او د پی ای مشر یو ورځ وروسته ویلي وو چې دا پیښه د انجن د خرابې له امله رامنځته شوې وه، خو د وژل شوو خلکو د کورنۍ غړي اوس غوښتنه کوي چې ذمهواره خلک دې په ګوته کړی شي.
د بلوچستان په کوټه کې ډاکټر شیرین په خپل همت او ذاتی کوشش سره د کوټه په ټی بی روغتون کې یو پوره آی یو سی څنګه پرانستې ده. په دغه څنګه کې د ناروغان مفت علاج کیږي. نور تفصیل د ایوب ترین په رپورت کې.
د روغتیا صوبای وزیر رحمت صالح بلوچ تېر ورځ د کوټ په فاطمه جنا ټی بی سنټوریم کې د پاکستان چیسټ سوسایټي په مالی مرسته د یوې آی سی یو یا ضروري پاملرنې د څانګې پرانیسته وکړه. په دې ترڅ کې د جګر نامتو کارپو ډاکټر شیرین و مشالیډو ته وویل چې دلته به و ناروغانو ته هر ډول اسانتیاوي مفتي ورکول کیږي.
په بلوچستان کې لکه مې پېښ تر چمړ مخامخ یو کوم ستونزه چې موږ لرو هغه د آی سی یو ده. دا وخت د بلوچستان په یو هم ګورمنټ هسپتال کې یو مکمل جوړ آی سی یو نشته چې هغه موږ مکمل آی سی یو وایو. کچیر سامان سره نو دا چلول والا خلق نشته او کچیر خلق سره بیا سامان نسته. د گورنمنٹ پر سطح باندې دا اول آی سی یو وی چې کچیر سامان به هم وی او دا سامان د چلولو اکوپمنٹ چلولو د پاره چې کوم ماهر خل دی هغه هم په دې اسپیټال کې موجود دی. نو موږ خپل وزیر صاحب له دا یقین دهانی ورکړه چې موږ بلته خلګو له د صحت سہولیات هم ورکو او له دغه سره چې دا سامان چلولو د پاره چې کوم تربیت پکار وی د نور اسپیټالو د سټافانو د پاره د ډاکټرانو د پاره موږ ته تربیت هم ورکو دا خلګو د پاره.
د فاطمه جنا ټی بی سنټوریم اسپیټال مشر ډاکټر امین مندوخیل وویل چې دغه آی سی یو به د ناروغانو د علاج لپاره څلورویشت ساعته خلاصوي. هغه د ځینو نورو اسانتیاو ذکر څه داسې وکړي.
سبا ځکه یو ټیم راځي د ډبلیو ایچ او یو ریفرنس لیب جوړو. نو هغه ریفرنس لیب کې به د څوري ټیسټونه چې د بی ایم سی سیول غروان دي هغه خان لا یا ان آی ایچ لا هغه بغیر د لیکار دي ټیسټونه او بل موږ تورسیک سرجری یونټ جوړو دلته. نو هغه کې به د سینې څوري اپریشن نه هغه بغیر د لیکي په فاطمه جنا هسپټل کې دا هغه سره خپل ان بلټ ایکس ری ایم آر آی سیٹی سکین او لیبارٹری به ڈبلیو ایچ او را جوړی. د مور سره 225 بیډ اسپیټال دی. پدا کی مور د کانګو ایبولا سوری وایرل انفیکشن دی دا وی علاجونه ګرځل ته مشکو.
د اسپیټال د بیلابیلو څنګه د کتنې پر مهال د روغتیا صوبای وزیر رحمت صالح بلوچ وینا و چې د دې آی سی یو شمار د پاکستان په جنو شو آی سی یو کې کېدل شي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
مشال ریډیو تاسو وګورئ درنو ودونکو د شمالي وزیرستان میرلی کې په دې رسو کې په بمی چاودنې کې د ولشور کسانو د کورنۍ غړو له حکومت د مالی مرستو غوښتنه کړې ده. دغه کسان هغه مهال وژل شوی ول چې په فوج کې د برتې لپاره انټرویو لپاره فوجي مرکز ته روان بل. دغه وژل شو کسانو د کورنۍ غړو له حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد د نورو برخو په شان کې دوی ته هم د شهدا پیکیج ورکړ شي. تفصیل عمر دراز وزیر.
شمالی وزیرستان میرعلی بامی چاودنه کې سو ورځې وړاندې ورزلې شوی ولسی وګړو کورانو لپاره د سیمې خلک د ملک د نورو برخو په شان معاوضې ورکولو غوښتنه کړې. د سیمې یو مشر پیرکل زمان وایي د صوبایي حکومت شهدا پیکیج کې دغه کسانو کورانه شامل شي او نن د سیمې مشرانو د لړکې پولیټیکل انتظامی سره جرګه را بللې.
دغه کسونه چې د کیما شهیدون شول کنات مقامون دي دیتہ دا اگر پیکج ورکل سی جکیم پیکج جکیم دا کا سودا کی پکیتا ملوی جی کنا دا رین ترویتر غلی کا سنو بد قسمت دا وا چ اللہ پاک یو حصار واسطہ ریپ اپریشنل پولیٹیکل ایجنٹ صاحب جکیم دا جرگا غشتی دو تکیے او دکیم خیل جی سبر دا مشون دی دا غشتی دی.
عبدالمجید دا وڑوائی شہدا پیکج کے دے دغه وجل شو کسانو کورانو تا شرطونا آسان کڑل شی او یادے متبادل دا دوی دا مشومان ل پارا سیم دا دلان شی
یو ریکروٹمنٹ راون وی دے ملٹری بیا خو اول حق ته ملٹری جوړې دي چې هغه شهدا زوی ورکو چکیم ملٹری شهدا دي او بیا صوبایي حکومت ته پچار دو رول ز ورته ریلیکس کولر کنه وی تعلیمی ادارې شه وظایف سټینا و دې بچیو نه د تعلیم د پدا صدا سي په بيجينا او کو و مالی امداد او کو
کلامو چې پدې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نه او پختل نو دوی وویل چې پولیټیکل انتظامی د گورنر خیبر پختونخوا په هدایاتو په دوا ورځو کې د نن میرلی چاودنه کې وژل شوی کسانو کورانو ته د شهدا پیکیج امداد چکونه رسولي او 13 ورځ د وژل شو کسانو کورانو ته درې درې لاکو امداد چکونه وویشل شول. دوی وویل پولیټیکل انتظامی دغه چاودنه کې متاثره خلکو او کورانو سره خپل وس مطابق هر ډول امداد کړي. افریدی وویل د دې ترڅنګ که حکومت نور څه اعلان کړي نو پولیټیکل انتظامیه به په ترجیحي بنیادونو عملي کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، فلسطینیانو ډلو د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندنې پریکړې پر غبرګون نن د غوسې ورځ د لمانځلو غږ کړی دی. اسلام پالې ډلې پر فلسطینیانو ټینګار کړی چې د سولې هڅې پریږدي او د ټرمپ د اقدام پر ضد نوې پاسون یا انتفاض پیل کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جوړ کړی چې احمد شاه زمي وړاندې کوي.
راپورونه وایي چې د امریکایي ولسمشر د چهارشنبه د ورځې تر بیان وروسته پرون په نیول سوې غربي څنډه او د غزې په تړنګ کې له 10 زیات فلسطینیان له اسرائیلي پوځ سره په نښتو کې ژوبل سوي دي. د مزنی ختیځ په اړه د امریکا د اوږدمهالي پالیسۍ تر بدلون وروسته پرون په پاکستان، اردن، تیونس او نورو ځایونو کې هم مظاهرې سوي دي. راپور نوای ځینو مظاهره چانو پر اسرائیلي سرتیرو کاڼي وورول او د امریکا ضد نارې ووهلې. اسرائیلی پوز ویلی د دوی یو ټینک او الوتکی په غزه ترنګ کې تر هغه ورسته د ترګرو دوی پوسټې په نشه کړې چې پر اسرائیلی توغندي اورولې ول. پوز یاتوی یو توغندي د اسرائیل په لویدیز کې را پریوت او بل یو هدف ته ونه رسید. په غزه کې به وسلوالي ډل د توغندي بردون مسولیت پر غاړه واخیست. اسرائیلی پوز غربي څنډې ته د نورو سرتیرو داستولو خبر ورکړي. الاقصی جماعت چې مسلمانان خپل لمړی قبله ګڼي د نړۍ د مسلمانانو لپاره درې مهم جماعت او د لمانځه لپاره زرګونه کسان پکې راټولېږي. بیت المقدس ته د اسرائیلو د پلازمینې حیثیت ورکول په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو کلونو په دریځ کې بدلون راوست. له جرمني، سعودي عرب او برتانیې نیولې تر اروپایي ټولنې پورې د امریکا ملګرو هیوادونو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې غندنه کړې او ویلې دي چې له دې سره به په سیمه کې د سولې خبرې الا مشکلې سي. سعودي ویلي چې د ترامپ پریکړه غیر مسولانه وه او دا به د سولې پروسې پرمختګ زشت زیات پر شا وتمبوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اتو غړو هیوادونو چې د برتانیې، فرانس، مصر، ایټالیا او سویډن په ګډون زیاتره د امریکا ائتلافیان دي نن د یوې بیړنۍ غونډې د رابللو ږغ کړی ترڅو پر دې موضوع بحث وکړي.
اما شازمیو چې تاسو رپورټ لاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دسمبر په 6مه په بیان کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپیژند. ټرمپ د اعلان نړیوال غورونه راپارولې دي او د ځینو هیوادونو مشرانو دا عمل د نړیوال قانون سرغړونه بللې ځکه چې د بیت المقدس حیثیت د اسرائیلو او فلسطین په لانجه کې ډېر مهم رول مهم بلل کېږي. پامیر ساحل د ډنمارک په اغوس پهنتون کې د اسرائیلو او فلسطین چارو له څېړونکو شادي شانه سره خبري کړې دي او سره یې پوښتلي چې د بیت المقدس په اړه د امریکایي ولسمشر اعلان ته څنګه ګوري.
دا خپکونکي اقدام دی چې د اسرائیلو او فلسطین د سولې بهیر پر مخ بیولو پر ځای د امریکا کورنۍ سیاست ته په کتو او ولسمشر په خپل فکر اخیستی دی. زما په نظر دا اعلان پر ناسم وخت شوی او د بهرنیو چارو د تګلارې یوه تېروتنه ده.
تاسو ویل چې امریکایي ولسمشر د اقدام پر ناسم وخت کړی دی او د تیروتنې په سترګه ورته ګوري، نو د دې اعلان اثرات څه کېدای شي؟
زما
په نظر امریکا هڅه کوي چې د اسرائیلو په ګډون له سعودي عرب سره د ایران ضد ائتلاف جوړ کړي، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اعلان به حالت پیچلی کړي ځکه چې سعودي عرب په رسمي توګه د فلسطین ملاتړ ته ضرورت لري او له دې سره به د ایران ضد یو داسې ائتلاف کې ور شامل ورته ګران شي چې پکې به اسرائیل هم وي. نو دا پریکړه د امریکا د بارنو چارو نورو اهدافو ته رسیدل هم پیچلی کوي. استاد شادی شانه صاحب، د بیت المقدس د حیثیت په اړه امریکایي اعلان ته یو شمیر هیوادونو غبرګونونه وښودل. د اروپایي ټولنې او د اروپایي هیوادونو هغو ته څنګه ګوري؟ آیا هغوی کمزور غبرګون ښودلی که نه مناسب و؟
زما
په نظر کمزور غبرګون نه و. برتانیې، فرانس، جرمني او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د تګلارې استازي ورته قوي جواب ورکړو، خو دا واقعیت دی چې اروپایي ټولنه او نور اروپایي هیوادونه په نظامی یا فوجي توګه ډیر ځواکمن نه دي چې متاسفانه د اسرائیلو او فلسطین پر حالاتو زیات نفوذ او اثر نشي لرلی.
influence what's going on in Israel unfortunately.
په ډنمارک کې مو د اسرایلو او فلسطینی چارو له څېړونکو شادي شانه سره د پامیر ساحل مرکه واورېده. قدر منوریدونکو، اوس وخت شوی دی د مازیګر درې نیمې بجې. عبدالحی کاکړ ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د سینیټیو کمیټي ویلي د ورک کلسو کسان پر موضوع د استخباراتي ادارو له چارواکو څخه پوښتنې کوي. تر مازیګر د نسرین جلیل په مشرۍ د سینیټ بشري حقوقو د کمیټي غونډه وشوه چې پکې پریکړه وشوه لومړی به هغه کسان تر ټولو درو تر تړلو دروازو شاته وربولي چې تر ورکېدو وروسته خوشې شوي له هغوی څخه و معلوموي چې چا تښتولي او ورک کړي ول. د پاکستان سینیټ کمیټي د خزانه وزارت ته حکم ورکړی چې په فاټا کې د خالي 9000 نوکریو باندې خلک ولګوي. دا امر په مازیګر په اسلام آباد کې د سینیټ خزانه کمیټي په غونډه کې ورکړ. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا سیدالحق د پاکستان له حکومت غوښتي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډي کړي. د ګوند تر مازیګر د پېښور په پرده باغ کې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه جرګه کړې وه. د پاکستان احتساب اداروایي له دوی سره په خیبر پښتونخوا کې د بډو رشوتونو په اړه 140,000 شکایتونه درج شوي دي. دا خبره د میر د خیبر پښتونخوا څانګې مرستیال مشر میا محمد وقار نن په پېښور کې مشال ریډیو ته وکړه. تېر کال د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د الوتکې د پرېوتو په پیښه کې د وژل شوو د کورنیو وګړو غوښتنه کړې چې حکومت یې د پلټونو رپورټ خپور کړي. دوی تېر ورځ په اسلام آباد کې خبر غونډې ته وینا وکړه. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژي انتقاد کړی. نو وی تېر مازیګر په وینا کې له خپل امریکایي سیال ریک ټیلرسن سره تر لیدو وروسته خبریالانو سره په وینا کې ویل د دې ستراتیژي بنسټ د زور په کارولو ولاړ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په روس شخ کړی چې ترګري ډلو پر ضد له توپیر پرته مبارزه کې همکاري وکړي. صلاح الدین ربانی او د روس بهرنیو چارو وزیر پرون په ویانا کې سره ولیدل. د ازبکستان ولسمشر شوکت میر زیایف هغه هیواد ته د بهرنیو آثارو د لیږلو او ایستلو قوانین نرم کړي دي. اروپایي کمیشن وایي د برتانیې له ټولنې د وتلو په خبرو اترو کې کانتي پرمختګ شوی دی.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. اسلام آباد ته چرته چې د مشال لاړیو خبریال رابعه اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کامی ادارونه د درغلو خاتمه په دې معاملې کې ککړ کسانو احتساب او کامی خزانې نه لوټ شوی رقم ترلاسه کولو لپاره په ماضي کې ډېرې محکمې جوړې شوې وي چې کمې نه یوازې خپل مقصد په ترلاسه کولو کې ناکامه شوي بلکې په دغه ادارو کې دننه خپل هم کرپشن مخې ته راغلی. ادارې کاږي د کامی اسمبلې بیورو نوي چیرمین لخوا د درغلو خاتمې لپاره احتساب د خپل ادارې دننه شروع کولو فیصله د ستاینې وړ ده. د ادارې په وینا چې د یادې ادارې نوي چیرمین جسټس ریټایرډ جاوید اقبال افسرانو ته ځنډکار مقدمو د سر اوریدنې لپاره درخواستونه دایر کولو هدایت کړي. د دې مقدمو اوریدنې سره به کامې احتساب بیورو او ټولې لکایي دفترونو کې درخواستونه په ورکولو کې به کومک کیږي. ولې چې اسلام آباد نه علاوه کراچۍ، لاهور، پېښور، کوټه، پنډي، ملتان او سکھر کې کامې احتساب بیورو دفترونه کار کوي او هلته په زرګونو کیسونه بند پراته دي. ورځپاڼه کې راغلي چې د کامې احتساب بیورو چیرمین لوټ شوي 9000 روپۍ کامې خزانې ته واپس کولو په غرض چې کم ګامونه اوچت کړي، نو دا غي نه زیات رقم داسې هم شته چې هغه لپاره سخت قانونو چتولو سره کامی خزانه ته واپس کیدې شي او مجرمان چې هغه ریټایرډ وي او که حاضر سرویس هم وي د غي پر صد د قانون مطابق کاروایی کیدې شي. هم د درغلو په موضوع د ایکسپرس رسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې د کرپشن او رشوت زموږ په ملک کې جړې دومره جوړې شوې چې دا اوس د ملکی نظام باقاعده یو برخه معلومي کی. ادارې په وینا چې د درغلو او رشوت ناصر پر صد په حکومتي، سیاسي او عدالتي کچ وخت په وخت اوازونه وچتېږي، چرته حکومت د دې جړې وستو دعوی کوي او چرته مخالفه ډلې د منشور برخه جوړه کړي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د رشوت او درغلو پر سر څومره چې احتجاج کیږي نو دا ناصر هم دومره سیوا کیږي. ورځپاڼه زیاتوي صورتحال دا ده چې تاړه او سرکاري محکمې داسې شوي چې جایزه کار هم د رشوت بغیر نه کوي. ادارې اخري کلي کې بیانونه ټول ورکړي خو څوک هم د رشوت او کرپشن خاتمې لپاره د جرأت او همت نه کار نه اخلي. پارلمان او عدلیه د ملک طاقتورې ادارې دي. که دوی د کرپشن او رشوت خاتمې اراده وکړي نو ذمېواران خپل انجام ته رسول کېدی شي او بیا دا هیله کېدی شي که دا په مکمل توګه ختمېدی نه شي نو پکې کموالی ضرور راتلی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پېښور پوهنتون زده کوونکو تېرو لسو ورځو راسې درنه ورکړي او د حکومتي چارواکو کوششونو او مذاکراتو باوجود دا درنه لا ختمه شوې نه ده. ادارې وایي چې صوبایي حکومت د سکولونو په سطح د تعلیم معیار ښه کولو او په استادانو جرمانې لګولو کې کامیابي ترلاسه کولی شي، نو بیا ولې د یونیورسټۍ په کچه د زده کوونکو مسلې او معاملې نشي هوارولی. ادارې کې راغلي چې زده کوونکو له دا مناسبه نه ده چې هغې معامله اوږده کړي او دا هم ورسره نه ښایي چې په هر سطح د باور ورکولو باوجود دوی د رد کولو
رویه خپل کړي. سکونکو له صوبایي حکومت باور پکار دي. د ورسپانې په وینا چې سکونکو ته د خبر ادراک پکار دي چې د دې مسلو هوارې به همدا چارواکي کوي. خبرداوي چې سکونکي د مفاهمت لار خپل کړي او د غوښتنو لپاره د غیر ضروري فشار په ځای دي د چارواکو نه د خپلو مسلو د هواري باور ترلاسه کړي او احتجاج ته ختم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د امریکا د ډیپلوماټ ویب پاڼې د پاکستان پر راتلونکي سیاست کې د جنرال پرویز مشرف له لوري د جوړ سیاسي اتحاد د مذهبي ګوندونو پخواني ائتلاف متحده مجلس عمل او تحریک انصاف د رول په اړه څېړنیزه لیکنه خبره کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورسپانې بیا په افغانستان کې د منظمو جنایتونو د مخنیوي ځواک غړو ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه رپورټ لیکلې. عبدالحی کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
په دې ډیپلوماټ کې لیکوال کنور خلدون شاهد لیکي چې دا تر وخت لمخه ده چې د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال مشرف للوري جوړ شوی اتحاد چې پکې لشکر طیبه هم شامل ده په اړه څه ولوستل سي. د دې په وینا دا په دې نه چې دا ډلې په پاکستان کې ناقانونه ګرځول سي بلکې ځکه چې نن سبا جنرال مشرف زیات سیاسي ارزښت نه لري. خو د مقالې په خبره چې په دې ورستۍ کې څه کم پرمختګونه شوي دي او د جنرال مشرف للوري د درویش ګوندونو پراخ اتحاد جوړ شوی چې پکې د حافظ سید ډلې هم شامل دي دا شی چې هیواد فوج او ملانو په خپل ولکه کې اخیستی دی. البته لیکوال وایي چې د جنرال مشرف اتحاد وي یا په ممکنه توګه د مذهبي ګوندونو په خوانی اتحاد متحده مجلس عمل بحالول وي خو دا دواړه به نورو پارټیانو ته د ووټونو په حواله زیات زیان ونه رسوي. خو کنور شاید وایي چې د پاکستان د فوج مهم لوبغاړی به تحریک انصاف او د دې ګوند مشر عمران خان وی چې نه یې یوازې په زمینی انتخاباتو کې د مستملګرون له امیدوارانو سره اوشه پوشه مقابله کړي بلکې په دې وروستیو میاشتو کې د مستملګ نواز ډلې له ماتو څخه زیاته ګټه پورته کړې ده. بلخوا لاس انجلس ټایمز په کابل کې د المار حبیبزی پر وژنه لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې 22 کلن المار حبیبزی سږ کال د اکتوبر په 15مه له کاره کور ته روان و چې د نامعلومه کسانو په ډز ووژلې. شاغلی حبیبزی د افغان پولیسو د جنایتي جرمونو د ځواک غړی و چې د دې څانګې کار د جنایتي شبکو او په دې کې د لوړپوړو چارواکو د شکیلتا په اړه تحقیقات کول دي. په لیکنه کې ویل شوی چې سربیره پر دې چې د امریکا په ملاتړ له تیرو 14 کلونو راځي د منظمه جنایتونو مخنیوي او د قانون د واکمنۍ لپاره هلې ځلې روانې دي خو لا هم په دې هیواد کې پراخ اداري فساد شته او هر څوک چې دې پر ځای جګړه کوي ژوند یې له خطر سره مخامخ وي. اداره وایي په تیر دوه کلونو کې المار حبیبزی د دې ځواک 15 غړی دی چې وشل شوی دی. له دې سره دا بحث هم شروع شوی چې آیا د دې ځواک مشران د خپلو غړو د خوندیتوب لپاره کافی اقدامات کوي او کنه. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې امریکا سفارت دې ځواک ته بلستیکي توغندیو ضد واسکټونه ورکړل خو درې افغان چارواکو ویلي چې دغه واسکټونه د ځواک په غړو کې نه دي ویشل شوي. وشل شوی المار حبیبزی هم یو له هغو وو چې واسکټ یې ترلاسه کړی نه و.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
درنو اردوونکو وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د سعودي ولیعت شهزاده محمد بن سلمان د وتلي اطالوي انزورګر لیورانډو ډیوینچی یو پینټینګ په نیلامۍ کې په 4.5 میلیون ډالرو اخستې دي. دا پینټینګ 1500 کال زوړ دی. تفصیل ته یوې وړو کې د میرستو وال سټریټ جرنل ورسپانې د امریکا خفیه ادارې راپورونه په حواله لیکلي چې د ایټلی وتلي انزورګر لیونارډو ډیوینچی مشهور پینټینګ سالواتور مندی په نیویارک ښار کې نیلامي شوی و چې دا خستونکي نوم پټ ساتل شوی و. دغه انزور شهزاده بدر بن عبدالله بن محمد اخستې دي خو د دې اصلي مالک د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان دی. ورسپانې کې امریکایي چارواکي د سعودي عرب د دشکلن ولیعهد له ډېر نږدې ساري. نوموړي په دې رستو کې د درغلیو مخنیوي لپاره اصلاحات راوستي وو. ورسپانې د سی آی ای پخواني چارواکي او د سعودي سیاسي شنونکي بروس
ریډل په حواله لیکلي چې په یو انزور دومره پیسې خرچ کول د ولی عهد شهزاده سلمان د هغه داوو برعکس دی چې د درغلیو پر ضد یې شروع کړي دي. ورځپاڼه لیکي شهزاده بدر ډیر مشهور نه دی خو د ولی عهد خپلوان دی. دغو دواړو شهزادګانو پخوا یو ځای کاروبار کړی وو او د خیر ښېګڼې کارونو کې هم برخه اخیستې وه. ورځپاڼه لیکي له لسیزو راهیسې قطر په خلیجي هیوادونو کې د هنري فنپارو مرکز دی. په 2008 کال کې پخوانی امیر شیخ حماد بن خلیفه ال ثانی د 300 میلیون ډالرو په لګښت اسلامي میوزیم جوړ کړی وو. د دې ترڅنګ هنري فنپارو اخیستو لپاره په نیلامۍ کې هم برخه اخیستې وه. خو ورځپاڼه لیکي چې دغه انزور اخیستو لپاره ورته کریسټیز نیلامي وړاندیز ورکړی وو. خو ورځپاڼه لیکي چې قطري چارواکو او کریسټیز نیلامي منتظمینو په دې اړه له خبرو نه ډډه کړې. سالواتور مندي مانا د نړۍ ژغورونکی دی. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان په شخصي توګه انزور په داسې وخت کې اخیستې چې سعودي عرب غیر یقیني اقتصادي او سیاسي حالاتو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي چې دغه انزور به د ولی عهد په محل کې ډېر زر رازوړند نشي. د متحده عرب اماراتو په ابوظہبي ښار کې د لور میوزیم منتظمینو په ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه انزور به په لو میوزیم کې نمایش لپاره وړاندې کړي خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې د متحده عرب اماراتو او د سعودي عرب ترمنځ اړیکې نورې ژورې شوې چې ولی عهد نور شهرت وموندلو. متحده عرب امارات کوشش کوي چې په سیمه کې خپل سیال هیواد قطر ته ماتې ورکړي او کلتوري ځایونه جوړ کړي. بلخوا د ابوظہبي امیر محمد بن زیاد د سعودي عرب ولی عهد لارښود دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو ودونکو، د امریکا د پلټن وفاقي ادارې یو پخوانی کارکونکي ویلي په ګونتنامو زندان کې بندي یو سعودي وګړي منلي چې د 2001 کال د سپتمبر 11مې د بریدونو لپاره یې اسانتیاوي برابر کړې وي. نوموړي په کیوبا کې په امریکایي فوزي اډه کې یو عدالت ته ویلي چې دا کس مصطفی احمد ال هوساوي نومیږي. پامیر ساحل د اسوسییټډ پریس اژانس د رپورټ مهمې برخې اوروي.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي ابیګیل پرکینز د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی پخوانی کارکونکی ده. دی د ډسمبر پر شپږمه په کیوبا کې د امریکایي پوځي اډې یو عدالت ته ویلي چې په ګوانتانامو زندان کې یو بندي سعودي وګړي پلټونکو ته ویلي ول چې په 2001 زیږیز کال کې د سپتمبر د بریدونو لپاره یې له القاعدې وسلوالې ډلې سره مرسته کړې وه. پرکینز وایي دا وګړی مصطفی احمد الهوساوي نومیږي او د 2004 زیږیز کال په جنوري کې یې څلور ورځې له پلټونکو سره خبرې کړې وې. هغه وخت پلټونکو نوموړي ته ځینې ثبوتونه ښودلي ول. تر هغې وروسته الهوساوي ومنله چې وو بریدګرو ته د الوتکو ټکټونه اخیستي ول او ورته یې د پیسو په استولو کې اسانتیاوې برابرې کړې وې. د 2001 زیږیز کال د سپتمبر پر 11مه 1900 کسانو الوتکې وتښتولې او بیا یې د نیویارک د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز پر ودانۍ په ورجینیا کې د امریکا پر دفاع وزارت او پنسلوینیا کې نسکورې کړې چې پکې له 3000 څخه زیات کسان ووژل شول. اسوسییټډ پریس اژانس وایي ابیګیل پرکینز تر 22 کلونو له اف بی آی سره کار وکړ او بیا یې تقاعد یا ریټایرمنټ واخیست. اوس مهال نوموړی د امریکا د انرژي په وزارت کې کار کوي. اژانس وایي پرکینز په ګوانتانامو کې عدالت ته ویلي چې الهوساوي پر امریکا تر بریدونو مخکې په متحده عرب اماراتو کې اوسېده او له 1900 څخه یې له وو بریدګرو او الوتکې تښتونکو سره مرسته کړې وه. د دې په خبره الهوساوي په 2004 زیږیز کال کې دا هم ویلي ول چې د القاعدې له پلانه خبر نه و خو ورسره یې مرسته وکړه او پر دې کار پښیمانه نه دی. پرکین زیاته کړه چې الهوساوي پر دې ډیر خوشاله وو چې د هغه په وینا د خپلو هغو ورونو د مرستې جوګه شو چې برید یې کړی وو. پر 49 کلن مصطفی الهوساوي مقدمه د جنگي جرمونو په عدالت کې روانه ده. اسوسییټډ پریس اژانس زیاتوي چې د الهوساوي وکیلانو ویلي چې هغه پر امریکا د بریدونو په پلان کې یو معمولي کس وو او د ده قضیه باید له څلورو نورو تورونو شویو کسانو جلا شي او یا هم عدالت دې پر ده لګېدلي تورونه په بشپړه توګه ختم کړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو ودرونکو، د پاکستان د بارنو چارو وزیر ویلي هیواد د امریکا د ګټو د ساتلو بهرنۍ تګلاره بدلوي. خواجه آصف دا خبره د روانې میاشتې پر څلورمه په یو مرکه کې کړي. پاکستان په 1978 لسیزه کې په افغانستان کې د بخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جنگیدونکو او د هغوی له ملاتړي هیواد امریکا سره ښه تعلقات لرل، خو اوس واشنگټن پر اسلام آباد تور پورې کوي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې صادقانه عمل نه کوي او د وسلوالو پر ضد یې بې له توپیر اقدامات نه دي کړي. همدې فشار ته په کتو د پاکستان د بارنو چارو وزیر د پالیسۍ بدلولو اشاره ورکړي چې په اړه یې بشیر ګواخ معلومات راکوي.
د امریکې دفاع وزیر جیمز میتس د دسمبر په څلورم تاریخ اسلام آباد کې د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو سره د ترګرې پر ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. هغه دا سفر تر هغې وروسته وکړ چې د امریکا جاسوسي ادارې سی آی اے مشر او په کابل کې د امریکایي ځواکونو قومندان وویل اسلام آباد لا هم پر خپله خاوره د ترهګرو مرکزونو خلاف کاروایی نه ده کړې. پاکستان دا تورونه ردی او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ترکی ټلویزیون نیټورک سره په یوه مرکه کې ویلي چې دوی به اوس د خپلو ګټو په رڼا کې د بهرنۍ پالیسي په بدلولو چین سره تعلقات لا ډیر او روس سره اړیکې جوړې کړي. روس او چین د امریکا سیال هیوادونه ګڼل کیږي. د پاکستان پخوانی بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کروی د مسلم لیگ نون حکومت باید د نورو هیوادونو سره د اړیکو ښه کول د امریکې په وړاندې د چل په توګه ونه کاری بلکې په دوه اړخیزو مسایلو دی خبرې وکړي. دا وایي ضرور نه ده چې د یو هیواد سره اړیکو جوړولو لپاره له بل هیواد سره پریکون وشي. بهرنۍ پالیسي داسې نه چلیږي چې یو هیواد وګواښوي یا ورسره چل وکړي. پاکستان باید یو واضحه کړنلاره ولري. که داسې نه وي نو په تیاره کې لاس وهل بهرنۍ پالیسي نه ده. موږ باید خپله پالیسي منفي ونه ساتو، باید د ورځنیو کیدونکو پیښو او چیلنجونو قرباني نه کړو او یو اوږدمهاله هدف باید ولرو. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 13 اگست په 18 تاریخ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژي اعلانولو په مهال هند یو مهم دوست هیواد یاد کړ او ویل چې پاکستان باید د ترهګرو د ملاتړ پالیسي بدل کړي. اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونه سم نه بولي او وایي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې باید قرباني هیره نه شي. د پاکستان یو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر هم ورته نظر لري او وایي چې واشنگتن په خپل داسې حالات جوړ کړي چې اسلام آباد ورسره دوستي پریخي.
امریکا په غور هم ورکوي چې نه تاسو هم ډالر درکړي دي، تاسو اسلامي څه ټوپک را واخلئ، اسلامي څه را واخلئ، ځکه چې افغانستان کې هندوستان ته امریکې لیست ورکوي چې راشه په افغانستان کې رول ته نورم مهم ولو بوا. نو پاکستان بل لار نشته دی نه سوا چې بیا وګوري چې په دې منطقه کې نور کوم قواوې دي چې د هغې په ملګرتیا خپل انټرسټ بچت کړي.
په پاکستان کې حقانی وسلوالې ترهګرې ډلې مبینه موجودیت د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو خرابۍ یو لامل بلل کیږي. امریکایي او افغان چارواکي له پاکستانه د دغه ډلې پر ضد کاروایی غواړي، خو پاکستانی ځواکونه وایي دوی د دې وسلوالو مرکزونه ختم کړي دي. حنا ربانیکر وایي اسلام آباد خپل دریځ سم نه دی واضح کړی او د ګاونډیو هیوادونو سربیره د لویو غربي هیوادونو سره د دوستۍ زیاتولو په ځای اړیکې ترخې کړي دي. دا وایي پاکستان هند له پخوا دښمن اعلان کړی، کابل یې هم دښمن کړ. ایران سره ډیره دوستی نشته، یوازې چین دوست ګڼل خاص ستراتیژي نه ده. افغانستان سره اړیکې باید مخامخ جوړې شي، د واشنگتن له کړکۍ باید ورته ونه کتل شي. دا هغه څه دي چې اوس بیرته په موږ راګرځي او خرابه اغیزه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د ترکی ریډیو ټلویزیون نیټورک سره په مرکه کې د خپل بهرنۍ پالیسۍ ناکامي نه ده منلې او ویلي دي چې له ډېر وخت راهیسې اسلام آباد د واشنگتن د ګټو سیاست کړی چې نور به داسې نه کیږي.
بشیر غواخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو. درنو اوریدونکو، له ژمنې سره سم اوس واره رسېدلې ده د اونیزي مزاحیه خپرونې پام کوه. د خپرونه تاسو لپاره هر اونیز موږ همکار مالا ناصر جوړوي. راځئ چې د دې اونۍ پام کوه خپرونې نه خوند واخلو.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو په دړو او ددانو کې راګرو، د ماحولیاتی پولوشن نه په ټینشن کې او د ډیر کرپشن نه په ګډبډیشن کې ملګرو، راورسید ستاسو رور ستاسو تربور کله ملنګ کله مفرور ګورګین میرچکی عرف مزدور. او کنه په کور کې د کور ودانی مزدور، د بچو مزدور، بهر د وزیرانو پولیسانو رینجرو مزدور، او په دفتر کې د افسرانو مزدور. یاره کله کله خو په دې سوچ شم چې زمانم پلار او مور غلط ایښی دی ګورګین میرچکی، زمانم خو په کارو چې وی ګورګین چمچکی یا مزدورخان مجبوره. نو ګرانو مزدوران اوی توبه خانانو او ملکانو پنړی کی مزدورانو ته ډیر پدرنسترګه قتل کیږي او زمون بټولنه کی د دې دمر رنگارنګ مزدوری او پست هم په ګلې او خاریه کی خلک ناری در پسیوی چې ډوله ډوله د مایمی مزدورا حالانکی د نن سبا په زمانه کی ټول د خزو مزدوران دي نو غریب که مزدوری وی کی څه تندر را پریوتو والک زخو یه مزدوریم لوی لوی وزیران او افسران خو یه موریدان دی ندید یه وریدی دی چه ایولک چه زن موریده یرا چار اختیا وریدی چه ده غریب پا مخ اصل کریم او پا خلوک سپیشل آیس کریم هم پیغور ده خکوت یا بوت که ده غریب سرای نو پختنه ترینه کیگی چه یالک ده ده کباری دی که غویل چه نه نویدی نو بیاوی ده چه ندی غلا کریدی او کاغه ده کباری کوت یا بوت خانان وایلی نوی سهی با ده ده انگلین نوراره در ترالی گلی دی او که ده سکاتلین نخوری یرا ده غریب هم یو عجب زندگی ده یا خود ری دری ورجی زور سالن ده یا سوزل بریانی ده غط غط مچان دی یا بیا تبا ده دینگی ده دوری او دودان دی دو در زن بچان دی او یو خز پیریانی ده او دا ټول شیونه ماحول خرابوي ځکه نو مونږ نن وزیر ماحولیات ښاغلی دوړنجان لوګی صاحب سټوډیو ته راغوښتی دی توتکو د دنه څه سوالونه کوي او دی و توتکو ته څه ځوابونه ورکوي راشئ نیغ په نیغه او تیغ په تیغه او
نوگرانو د ډنګي مچارانو جنگي مچانو او خونی موږکانو په مابین کې راګیر شو او ریدونکو و زبلنه ورکوما ستاسو په چکچکو کې خاغلی دوړن خان لوګي صاحب ته
چکچکی نه چپلکی لوګي او هرانو نه دوړي او بارانو نه سیلې او طوفانو نه
یو یو صاحب دا ستاسو مخ ولې دومره تور دی او دا سر خو مو د دوړو او خاور کور دی
وای مخ دی ولی تور دی چې ټوله ورځ د لیونیانو د چوک نواله د پیرانانو تر پولی پوری زما رنګه ډیوټي ورکې نو ستا به هم دا میکپ او ګیټپ دا رنګه تر تازه نه وي د میونسپلټۍ د کچرې پیکپ به درنه جوړ شي
نو دا تو خو وزیر او وزیران خو ټوله په مزی کې وي
های 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 دا نو تا ورشا او دا شمالی او جنوبی وزیرانو نتا پوزو که چی خواران پا مزو کی دی او که پا اغزو کی دی خود تم ملامتا نئی تو تکو تا دا اسلام آباد دا وزیرانو خبر که هاو کنا دا اسلام آباد وزیران به بلکل پا مزو کی دی خو پا وزارت وزارت کی هم فرق وی تو تکو زما وزارت دا کار نده تو تکو دا نوچو وزارت دا ساکمار سره ده چی مفرور ده دا خارجه وزارت دا خواجه عاطب سره ده چی مشهور ده او داخله دا سنتفال سره ده چی مجبور ده حال تکی نوچو ندی تو تکو زما پا وزارت کی خود دوری و دودو ندی پا بوزه که در دیزلی سلنسرونو دودونا پا غوگونو که بیله و بی سرارنونا زخو چی ما خام خپل کور تا ورشم کور و دانا و بچی می چیغی کی وی دیب راغلو پیره راغلو ببر ببر مردوزمه راغلو
نه نوم وزیر مالیات خوده او دا زمون ماحول دی دوڑو او لوگی را خراب کرده دی دا بسوگ را سماوی
دا لوگی شکایت ورش وزیر ترانسپورت تو که ترافیک والا توی چه دا دا 1951 دیزلی گاڑی لولی پر روڈو چلیگی
نو که آقوی را تویل چی پا دیزل خونن سبا لوی لوی وزیران لوی لوی میاگان او لوی لوی
بس مختمزه ولی مو پا خراب پوی دا د ډیزل صاحب ذکر پریک دا بل خبره راوخه
زما خیال دی چې د ډیزل صاحب نه ډیر ویریږي
تو تکو دا ذکر پریک دا هغه متل دی نه دی اورې دی چې وای ټو پک امدی مخ شم دی شاه
ازا دا ډیزل به پریک دو د زړو گاډو ما هول ډیر خراب کړی دی دا تاسو ولې نه نیسی
د گاډو نیول خو د پولیسو ډیوټي ده مړې خو د پولیس د خپلو گاډو سلنسر خو پریک ده نور ګوره چې تر جرنیټر ریګولیټر نه تور لوګی راوزی هغوی به نور څه ونیسي
ما اوریدل دی چې دا ونی باغونه زنګلات او ماولیات چاپیریال سموي.
زمونږ د زنګلات وزیر هر کال دا اعلان کوي چې زه 15 ارب درختی لګوم. حیران خان ویلی و چې زه 2 ارب درختی لګوم.
نو بیا یې ولګولی؟
کلی ولګولی، خو دغسې یې ولګولی لکه په جلسه کې چې وایي 30 لکه انسانان به راشي، 30 لکه انسانان به راشي. هغه چې ورشي تبریز خټک صاحب ولاړ وي، اتڼ کوي، میخ رشید سورنا ورته وایي.
او هو، مونږ ستا سره د ماحولیات خبره کوو او ته سیاسیاتو ته ولاړ شي، د ماحول به کله سمیږي؟
تو تکو د بهر د ماحول د سمیدو د پاره ضروری دی چې انسان د خپل دننه ماحول خیال وساتي.
د دننه ماحول څه مطلب؟
مطلب دا چې په خوراک کې احتیاط پکار دی. د ګوبی پراټې، د مولی پراټې، خوږې او ترخې پراټې، دا زیړ زیړ دالونه.
اوهو، مغزی ماتې دا شان مونږ کله استعمالولو؟ دا خو د غټې صوبې غټ غټ خلک استعمالولی شي.
ماحول خو هم هغوی خراب کړی دی کنه. پراټی خو پرېږده، لری کلمې، سری پایې، دلبند ګردې، نور خو نور، د چرګانو اګلې پچلې، اوکا شملې، د یوریا شیدې، د یوه شین هم پرهیز نه کوي، بس وی خوري. او بیا نو صاحبه، ماحول خو به نو خرابېږي کنه؟
او دغه په خرابو اوبو چې سبزیانې کرل کېږي هغه؟
ته خو داسې خبرې کوې توته کو لکه په سویټزرلینډ کې چې ناست یې. د ملک ناپورسان اوسېدونکي خوار زاره ریپورټر یې، په خپل اوقات کې اوسه. نه چې د اوبو په یوه ډم کې انسانان، میخې، سانډګان لمبېدی شي. هغه نلکه چې 3000 په مختلفو ځایونو کې لیک وي، هغه اوبه څکل کېدی شي. د غلا او رشوت په پیسو رانیول شوي غوښې خوړلی شي. د سفارش په بدل کې او په کمیشن کې راغلي سیب، انار او انګور ازمولی شي. په خرابو اوبو شنه شوي سبزي نشي خوړی.
وای 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 وای، ما چې مې ګوم دمبوره چې میګه.
دمبوره صحیح میګه. میوه اخوری، پلاستیک په نالی کې، سیګریټ دوړه کې، ټوټې په ګلۍ کې، کیلې اخوری کچرې په لاری کې، د خپل کور کچرې د بل غریب په ټوپۍ کې.
یو یو یو، دا کچرې په ټوپۍ کې دا مو بیا نوی واوری دا.
ولی هغه یو خوار غریب چې په ګلۍ کې را روان وي، سترګې تورې کړي وي، بریتې غوړې کړې وي، د خواښې کره روان وي، میده میده بدلی وای. او تاسو کچرې له بام نه ګلۍ ته راوغورځوئ، هغه کچرې 100 واره زما په ټوپۍ کې راغورځېدلی دي، بلکې په نوې کورتۍ او نوې صدرۍ کې لالوېدلی.
او زما پلار او هم د کچرې به اخر څنګه ختمیږي؟
تو تکو، په مغزو چې مو کمی کچرې پرتې دي، په زړونو مو چې کم دودونه او لوګي پراته دي، په عقلونو مې چې کم انبار پروت دی، تر څو چې مو هغه نه وي لرې کړی، دا وطن مو د ځان نه وي بللی، ماحول به هم خراب وي او مین هول به هم خراب وي. هاو، پام کوه، پام.
نوگرانو سربدالو او مختپدالو اوریدونکو، دا ماحول څنګه صفا کېدی شي او دا رنگا رنگ کچری څنګه ختمېدی شي؟ راشه چې ورشو مصیبت خان شیطانی صاحب ته، دی بل گند او کچرو نه د خلاصون نوی لاری او طریقې را وخی.
شیطانی سیبا، لجوند تنگ شولاما، هر او رسی دروازه خلاص کم ده کورو مخی تمی خلگو کچری غرزه ولی دی سو کما.
یار سمر ساده خزیت، اغستا ده کور مخته کچره و غرزه والا، تی بیا واخله ده بلم سای کور مخی تی و غرزه وکنه. هاو، او ریدلی دی ندی چی وای اور لخپل سر مرک کدانای ده جهان و رونه پریک ده چی بلیگی؟
ای تخو پریخته چی شیطانه، بی بخته چی پا امسایه غرزه و ما، نو پتای ولی نو غرزه و ما.
اله و مکو دیر منن، شیطان خو خوشاله کیگی پا کچرا.
ها اسه شیطانی صاحب اسی ما یو فکر کاوی چې دا د سر او دا د زړه کچرا په څنګه صفا کوو.
ساده زړه وباسه، د ډبرې زړه فټ کا، او دماغ خو ستاسو هسیم نشته، کشته هغه د بل پر ریموټ چلیږي. بس ګرځه را ګرځه، سر مخلاصوا. ماحول خراب، دماغ خراب، حالات خراب، کور خراب، کلی خراب، لکه زمونږ د چې دی خراب. او پام کوا، نو بریک، نو فکر، نو ذکر، خراب خراب او خانه خراب.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.